د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا غي تر ګټه اخیستل دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې دغه کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډیر روز پراخه وي ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بيخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانين نه سړی وایس ده. عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایي هر څوک څومره سي استراب لري دی بل چا یا دی بل چا دی معلومات ول دي څخه سيغي لاسرسي او ټول لري دا شخصي حریم هه ټاکي. مثلا که تاسو په ملي بس کې کینی او تاسو څنګه د څوک کینی تاسو ناراحت کیږي د انده منست حریم ته څوک نه نیوزي. او که څوک فرض کړه تاسو موبایل عکسونه ګوري یا تاسو فرض کړه تاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپی کړی دا یا یې ګوري د دې لپاره کوم څه دی ناراحتي احساس کوي د حریم نقصوي. اما یو بل کس په خپل عکس پړي راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکل د زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډیر هغه فردي حدود دي تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي. ان ته ټول هغه دار چا چې تل اجازه باید دغه نسی پرون نړي کې د اوس د شخصي حریم پړه ډیر زیات هغه ننګونې ستا. یعنی یو اتیا سلنه خلک د اوس په انلاین نړي کې فردي باور دي دی پر خپل شخصي معلومات ډیر کم کنټرول لري. په انټرنیټ کې تقریبا 9 اصلن امریکایان ته دی باور دي چې شخصي حریم د دې نقص کیږي. تقریبا 3.5 سلنه په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي. د فکر کې دي شخصي حریم یو ډول نسته یا لمن جوړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوکي سی شخصي حریم څه ډول خوندې کړي په انلاین نړۍ کې، په ټولنیزو رسنیو کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد او د خپل ځان ته وټاکي او نور ته دیم تعریف کړي. حتی کوم محفل ته ځي د ناراحتي احساس ورته پاتې غوي ته وایي چې زما غږ زما ویډیو مه ثبتوي، کوم مراسم ته وایي غوي ته دی وایي، ځکه دا بهتره لدې نه چې د سبا ډېر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده. کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلی، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې نغښتی. ځینې ټولنې، ځینې هیوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه ځبه حساسیت نه اوسل لري. نو هر څوک هر چېرته ځي، حتی بل هیواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي سات نسی. نو هغه دلایل هم بیلابیل دي، نابلتیا ده، ټکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نسته، په ټوله کې د یو بل نه پیژندل دي، د ټکنالوژي بې کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه تجسس دي غواړي ځم خو د خپل شخصي حریم د کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسولیت هم وبولو. ټولنیزم سه هر چیرته سره ټولنه کې شخصي حریم بهتره وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کوي، الته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه وي، نو خلک ځکه هلته په غټ کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم باس هغه دغه ډېر پراخ ده. وروسته په ارقامو باسو په افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب، کور مودان خوشحال اوسی. ښاغلی یاریان، سهار صاحب ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څوک ځان ته دا حق ورکوي چې د بل خصوصي حریم نقص کړي، او تر ډیره یې په آنلاین یا سایبري نړۍ خبرې وکړي. که راشو ټولنیز ژوند ته، مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلي کې، ولې هلته یو څوک راځي که هغه خپل وي که پردی وي، ځان ته دا حق ورکوي چې دی د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دې وغږیږي، مداخله دې پکې وکړي او د هغه خصوصي حریم دې نقص کړي؟
ډېر مننه قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته، سهار صاحب ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خاصتا زموږ د کړېدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. بحث ډیر مهم ده، البته بحث لسر نظر نه ومه. اول که موږ وکولای شو د دې لپاره چې په هوایم کړي تعریف وکړو، شو البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د دې فزیکی جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان کې مداخله وکړي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل قلمرو کې یا په فزیکی جغرافیه کې د سړي څه لري چې نه غواړي نور په خبر کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده. بل دا متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د صرف د لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیرینا یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک علاقه مندی لري متاسفانه مسئول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډیر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپله ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا چې تاوان پکې ګورو هغه دود او کلتور ته راځو. موږ که کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لای تاکیدي ده، ولا تجسس. هیڅکله د مسلمان هیڅ ډول چارک تاسو تجسس مه کوئ. ولې متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت دی او ارزښت په توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقطو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې ترڅنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې دا د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې ده دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړې، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سبي په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې راوغږېږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت ده چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام دوست،
تاسو څنګه یاست؟ وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې موږ ټول نور
ملمنو،
مهرباني، چې هر هغه شخصي خبرې دي یا هغه شخصي وسایل یا چې دنه دي چې هغه په مرګته دي او هیڅ کوم دانو په خوي چې څه دي هغه په خصوصي حریم کې مداخله وکړي. لیکن متاسفانه باید ووایو چې په زموږ په هیواد کې دغه مسایل لږ ډېر لیدل کېږي. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، څه په ژوند کې په یو غیر معمول ډول باندې، یعنې غیر انفرادي ډول باندې غواړو د هغې ژوند ته ورداخل شو، غواړو په هغه څه چې هغه یې بده ګڼي یا هغه نه غواړي چې شریکي پر هغې کې مداخله وکړو، پر هغې باندې تجسس کوو، پر هغې باندې ځان کوو. هر دا چې موږ ته هېڅ ګټه نه رسېږي، یوازې څه چې کېږي هغه دا دی چې موږ داسې وخت پرې خپل ځای کوو. بل به کوم چې ولې تجسس کېږي، ګورئ کله چې موږ په خپل په ذهني ډول باندې مصروف وو، څوک په خپل ورځني ژوند کې مصروف وو، هیڅ سره هم شاید دومره څه پیدا نه شي چې موږ یو چا په اړه تجسس وکړو یا د چا شخصي ژوند ته ودرو. دا هر څه چې کېږي دا دی نو چې موږ په فکري ډول باندې بیکاره پاتې یو، موږ په فکري ډول باندې هیڅ قسم مطالعه نه لرو، هیڅ قسم ته د دې څه نه لرو چې موږ د هغې له متاثرو څېړنو په اړه انکار وکړو. سیوا د دې نه چې موږ دې ته پاتې یو چې څنګه د یو چا ژوند ته ورننوو، څنګه یو ځین خلک د هېواد سره دغه خبرې کوي چې ګواکې د چا په اړه تجسس کول یا د چا په اړه ځان پوهول دا ښه کار دی، یعنې د هغې په اړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د هغې ژوند ته هېڅ کمی نه کمی نه وړاندې د هغې ژوند کې څه پېښ شوي دي. دا یو قسم ده د خپل ځان ته یو دوکه ورکول دي زما په اړه باندې، او دوی به په دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ملازم تکړه یو چې د یو چا د ژوند هغه خصوصیاتو کې څه دل دي. خو دې په دې باندې باور نه دی چې د یو چا ژوند ته ودان دی ورننه کېدل، اصل کې دا اصل ځان د پای ورو کور کول دی. هغه ځان مصروفول په هغه څه چې هیڅ فائدې نه لري، د تجسس هیڅ فائدې د چا لپاره هم نشته، او د یو چا ژوند ته وندمنه کېدل دي هغه فار تجسس کول دا اسيو دی او کوم کار چې موږ په ټول کې په متاسفانه ډول باید وایو دا دې بیا دې کېږي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ. تسل صاحب د عواملو په اړه یو وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسې له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلي کې د یو کس راپاڅیږي د بل خصوصي حریم دې نقص کړي، تاسې چې هغه څه لیدلي هغه راته ووایئ چې په سبب یې دغسې چارې کیږي. مهرباني.
د هر څه نه وړاندې هیواد صاحب تاسو ته د باسو خپرونې ګډونوالو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصي حریم واقعا یوه پراخه موضوع ده. د عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې، یو خو موږ د عمومي او د شخصي حریم ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري، یعنې په زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر واضح او تعریف شوي نه دي. مونږ شخصي حریم ته په خپل ټولنه کې تر ډیره زیات متوجه نه یو، یعنی کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نقض کوو، د هغه شخصي حریم ته داخليږو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري. بل خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی. کله کله موږ مثلا د خپل ځان خودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور لدان نه ټیټ وخو، دا غل لپاره موږ نه خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي، دغه په اړه شخصي معلومات پیدا کی، دغه شخصي معلومات افشا کی. په دې سره هم لباده مرغ ځین خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي. همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی. مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا زه د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیم ونیسم د دوی په اړه، نو دا هغوی خپل سړی ته ډېر نه پرېښودل کېږي، د هغوی په شخصي کارونو کې مداخله کېږي، د هغوی په ذوق او سلیقه لباس، حتی د هغوی لپاره د زده کړو انتخاب کې هغوی ته چانس نه ورکولای کېږي. کوشش کېږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوښه باندې د پوهنځي انتخاب کې زده کړې وکړي. نو دغه زما په فکر هغه عمده عوامل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوو او هغه نه کوو.
ډیر مننه خوشاله اوسئ. سحر صاحب، یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي، یعنی ځینې وخت مجبوریت وي، مثال یو څوک غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي، مثال دغه پلانی کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانی تولیدات څنګه دي، کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولې یو څوک دغسې معلومات راټول کړي چې د ده هیڅ په درد نه خوري، یعنې د ته نه مثال ګټه کوي په مالي لحاظ نه په معنوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډیره د دغه د شخصي معلومات یا پرایوسي نه خپل زما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه سي، یا یو ډول هغه راز او رمز باندې پوه سي چې روان دي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدی هغه د شاوخوا نزیس دي، شاوخوا کوم کسان دي، د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې د دغه اړخ نه ده، یعنی دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بل ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، غیر راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض کا دوی غواړي یو ډول دیغي لزون نه یو ډول هغه نتیجګيري وي کی زت کولای سم، دوی خدغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بلا بیل ته هغه پیسې هغه تلوسه او هغه انګیزي بلا بیل دي، سړی یو ډول نشته کولای. مثلا تر ډیره حد پوري کا فرض کا دین جنو پړه دا باس وي، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه جنو ډیر ضروري کې سیاسي لیدوري لري، د نارینه په اړه ډیر کېدای شي مالی موضوع وي، کېدای شي ډیر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي، یعنی دغه تلبسي او شخصي حریم نقصول تر ډیره د پوره بیلابیل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولای شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بيخي اوس یو ډول مغلقه شوی ده، هر څوک نه پوهیږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بل اپلیکیشن انسټال کړل له خنه پوهیږي دا بس ما شخصي حریم سره څه کوي. زه لا غ صفر کې رافیل کم پښو وا سټپ کې وایم چې شخصي حریم په انلاین نړۍ کې څنګه خوندي کو. لومړی تاسو کې هر چیرته تاسو یعنی فرض کړئ تاسو ډیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسو ورته بهترین پاسورډ ورکړي، حتی هغه پاسورډ نه مور کوي، مثلا دی 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 فیش بی دی پیش بنس، یعنی خلک وایس دا سودا. دوم خبر ده تاسو خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده مې شا اپډیټ وساتي، په میاشت کې یو ځل بدلوي. دوم هغه دریم هغه اپلیکیشن تاسو ورنه استفاده کوي د میسج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دی، یعنی سکیورټی لري کې نه لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، اسکایپ بهتره ده، اما ډیر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ، چې نور څوک پونه سي، یا ډول محرم معلومات غواړئ په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا دی وی پی ان لاري، یا دی کوالټی لاري سرچ کوو، یا دی انکوګنیټیو ټپس په براوزر کې ستان انکوګنیټیو ټپس حالته ستاسو، حتی دغه دی ډیجیټل فوټ پرنټ یو توای بینک دی چې دی په ډیجیټلی نه کا دا نه سفتي د پوره ډیجیټل نه کدی ته وایي چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویب سټ ته ځي، هر پانه ګوري، هر اکس لایک کوي، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتيږي. 15 کال وروسته مثلا تاسو په فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شئ، تاسو مثلا 15000 لایک کړی دي، 1000 لایک مدې ته ور کړی دي، بس ولا کم دې ته ور کړی دي، کمنټ ور کړی دا، لدی څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک تراسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو خو پیژني. که تاسو سل لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار کې پیژني له شخصیتي لحاظه، تاسو څه ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، ترغم بهتر پیژني تاسو علاقه، تاسو وړتیا، تاسو ځوان هر څه. نو ټولنیزې رسنۍ په پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الگوریتمونه کاروي. الگوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لیزام کې وکړئ، تاسو مثلا څورز سمارټ فون کاروي، نور ډیرک تاسو سمارټ فون فل ځین اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم گیم کوي، لس ورځې ورسته تاسو خپل ځین نشان پیشنهاد کوي. دا معنی تاسو علاقه غي پیدا کړی ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی ان انکوګنیټیو ټاب یا کوالټی نه استفاده وکړي. دوم، کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي، وګوري شخصي معلومات مونه وي، یعنی تذکری نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګری مو پوسټ کوي، چې لږ لار تاسو ملګری پیدا کیږي، چې بل لږ لار تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي، یعنی کوشش وکړي چې خلک پونه سي تاسو څوک چیرته اسکه. البته خپل ځان پړه دغه لري. بل موضوع دا چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوي، پر هر لینک هیڅ مو په انټرنیټ کې اصطلاح لرو چې هیڅ کلیک خو سینه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت پر وړاندې ورکوي، نو هر لینک مکلیک کلیک کوئ، کله چې هغه لینک ویروسي وي تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي، تاسو شخصي معلومات خلا کوي. دوم، پنځم، ما په نظر تر ټولو بهتر ټول، که تاسو کمپیوټر کاروئ، موبایل کاروئ، اپلیکیشن کاروئ، همیشه اپډیټ وي، همیشه مانټی ویروس اپډیټ وي. او شپږم، زما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوي، او آر پاس یو اپلیکیشن ستا څوډول اپلیکیشن دی، پاسورډ منیجر، ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کی، تاسو ډیر وخت نه ځي کولای، ډیر خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي، شل پاسورډ، سل پاسورډ نه سي یادولای، نو دی مجبوري تکراری پاسورډونه ورکي. نو که دی یو پاسورډ څوک پیدا کړي، لس نور پیدا کولای شي، نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دی انسټال کی، تر څو دی پاسورډونه دغه نه سي پیدا نه سي. زه خپل مثلا تر نیوی ټولنیز رسنوي کی اکاونټونه لرم، همدغه نور اکاونټونه لکه ګوګل او جنور لرم، نو داس مال پر ډیر سخت د ټول پاسورډونه یاد کم. خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن زما موبایل کې کمپیوټر کې لرم، څنګه زما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه کوي. بل زما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه سر باندې مشکوک یاس هغه من انسټال وي، په کوم اپلیکیشن وي، ویب سټ وي، یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، تاسو پیسې لګم، یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي، همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسټ کوي، فاکتوري ریسټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کارت ډیسک چاته مور کوي. او بل تر دوه هر چا سره شخصي اړیم ولري، یعنی له میرمن سره هم ولري، لزوی سره ولري یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري انلاین نور خواته باید راهنمایي ورته وکړي لمیرمن سره باید په ټول مسالک مداخله ونه سي انټرنیټ کې موږ د انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس زون ارته مرني دي کس پر اساس باید یو حریم وسره ولري اندغه ټول مسایلو باندې ځان باید پونه کړی تکدا دیغه هغه ټول شخصیت لمندول دي په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري کته چې وایي ریپورت کیږي کته خارج ته دي چې تاسو شخصي معلومات غیر درنه وغواړي یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه شیم بچاتو نه کوي په دغه ډول باندې کول څه تر یو هدا باید شخصي اړم وساتي اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کړي د هار نوې فلټ فارم سره راځي دی غي په سکیورټي باندې ځان پوکړي
مننه خوشاله اوسې سهر صاحب تر ډیره د ټکنالوژي په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیات په اړه خبرې وکړې چې کېدې شي مونږ خلکو ته نور خو مثال مونږ له چا سره چټ کوو څړول غږی ګول ځینی نور هغه مسایل داسې چې مونږ نه غواړو نور په پوس یا نور وویني خو اریان صاحب خصوصي حریم کېدې شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي مثال زړ څړول کالی اغوندم څړول وختان جوړوم نو کڅو ګرځي په دې کې خبره کوي یا ما ته وای چې دا د سیمه کو د سیکه دغه هم د خصوصي حریم نقص ول دي
ما هیوا څل ډیر مننه ساس ته بیر خو ټکو ته اشاره وکړه خو زه مخکې تر دې چې د تاسو سوال تر اسمه دي پردي آزادوي پاړه خبرې دي تسلسل په مخکې خبره ولاند په تفسیر ولرم دماغ غوري
اور بالکل غلط مرضی آرین سے مہربانی ہوگی
نو د تسلسل په خبرو باندې لاندې تفسیری هدف تسلسل مخ کې ویل چې متاسفانه تعریف شوی نه دی نه خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی په مدني قوانینو کې د انسان خصوصي حریم خوندي دا او په عقیدوي لحاظ باندې د دوه آیات ولوم د دې آیتونو لوستلو می هدف دا دی چې د موږ خلک خصوصا د چې ډېر تجسس کوي او علاقه مندل لري دې په دې باور ولري چې د اسلام تر ټولو بد کار دی یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون دا یو او بل چې الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم دلته موږ مکلف شوی یو چې حتی د یو چا کور ته به اجازه نه ننوځو به اجازه داخل نشو تر څو سلام نه وي پکړی او الله تعالی وایي چې چرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بیرته راوګرځئ ځکه په دې تاسو ته خیر ده او پیغه چې الله تعالی څه کوي تاسو نه کوي دماغ لري
او اریان صاحب ستاسو خبرو نو ستاسو خبري اورو ام دومره وک خبري دوام لري
او نو د تر ټولو مهم بحث چې موږ په قدوی لحاظ مجبور او مکلف یو چې د نورو د غته داخل نشو بل خبره چې تاسو وکړه د سوال پاړه راسمه فردي ازادي ته فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې الله تعالی غوښتي وي ټول خلق کولای شوی چې اسلام قبول کی هیڅ کله په دنیا کې مسلمانه بغیر بل څوک نه ول الله تعالی و نه غوښتل انسان په دې دنیا آزاد پری خو د دوی ټول آزادی ورکړ چې په کې د ویل هسته تا کې په فردي به هسته تا کې په شخصي به هسته تا کې کالی چې دا ولا هم دی وي څه ډول جوړې بوټان څه ډول خو کې چرته ژوند کې څه ډول تحصیل کې تر کې دا آزادی وی چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي یعنی الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی تر څنګ چې حدود او تفاصیلی ګناوی کې ګنې او بدګنې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوی دی ولی هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دائم کولای شي چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي ولی الله تعالی انسان خپلواک پرېښی ده چې د څنګه ویښته جوړوي څنګه کالیا غوندي څنګه بوټان پښو کوي متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې ده چې د یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د لوی خوشي حریم د هغه طرف کولاندې کوي د دې الله تعالی د ارشاد د امر هغه اصول طرف کولاندې کوي دا وایي چې ولا تجسس ته تجسس مکوا مداخله او اول سلام پی وکړه کله چې ته دما کالو باندې ته تفسیر لري یا دما په ژوند د جسوس کې چې زال اقمن نم کته ما ته ووم وای زنه غواړم چې دماغ خالو دماغ لباس دماغ جامې دماغ ښکار کې پوخه پړه تصمیم ونیسي دا غوښتنې چې دماغ فردي ازادي دی او ځکه ولې سم پړه تصمیم ونیسم به هر انسان ولې متاسفانه د موږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلقو ته د مداخله حق ورکړي مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې کتاب سالو وږي کتاب جیرو وږي کتاب سټایل وږي متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنگ ده کله چې هغه ټولنه چې جنگونو ښکار دي دوی معمولا جنگ وقدي کرکې ناپوهي او همدارنګه دښمنۍ وقدي رامنځته کوي دا تر ټولو مهمه دغه د بل محرومیتونه دي موږ له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا میرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي هغه هم د کور پخه باید وټاکي حتی دوی تجسس کوي چې مثلا ته څه کوې څه وخت راځي چا سره رابطه کوې ولې نه غواړې ده یعنی دغه محرومیتونه جنګونه عقدې او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دې لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي د نورو حریم تر پښو لاندې کړو د خلکو فردي ازادي حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چا ته څه توهین وکړم دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستي دغه ډول ویښتې دې ولې جوړ کړي موږ په ناخود آزاد ډول هم پاکې د وی لحاظ باندې ګناه کوو هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل کیږي
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حفیظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي نقضېږي او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي
بل جواب صاحب سوچ پوښتنه تو اوسنی شرایط بېخي برابر ده نه یوازې اوسنی شرایط ور له شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تیری کېږي شروع یې د کورنۍ نه وي کله چې هغوی د کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وتښتي چې چیرې وي چېرې څنګه وي چا سره وي ولې وي چېرې لاړې یعنی دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدین دا مسؤلیت دي د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول د نشه کنټرول کولو دي ځکه هغه خپل ځان باندې باوري له لاسه ورکوي هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولای چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید په باندې ولرم زه نشم کولای چې یو څه ځان سره د ورځ یا هغه چې مطلب د ما په شخصیت کې لري زما خو خېږي هغه ځان سره اون څه مسافرې همدا چې دا وایي چې په دې کې لویږي همدا چې په دې کې لویږي هغه هرې نه چې څه ساتل کېږي زما خو خېږي چې دې په مستقل ډول باندې وګرځم په کار او بازار کې لیکن دلته یو څه راځي او ما ته وایي چې په دې ډول باندې باید چې حساب وته همدا چې شاید د نجات سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د مور په تاول لپاره زما لپاره څه نه وي لیکن دا هم یو قسم د خصوصي حریم دی چې یو چا تاسو ته کېږي د دې ډول باندې هغه هم څه نه کېږي چې د نورو ان چې د نورو په اړه وکړم کېږي او تر دې چې د اجیت د خلکو په توګه د ګډون کې موږ یو ګورو خاون ته هغه ورڅ ته چيلي چې وايي چې الله د تلاس کاله مخکې څنګه ځان دلو د تا او د پکړې د ته تاسو څنګه خلکو سره راځه ورکړي دا په خپل په یو چا په خصوصي حیم باندې تیرای دا چکیږي او د دې اړین کې د همدار د کډګي هغه نه او موږ نو څنګه د دې همدار یو څه په کور کې په ایوړی کې د باري جو جاړې دا مایسترازي
مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب وای دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي تاسو که راته وای چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلی شي
مننه هیواد صاحب مخکې ورور خبره وکړه زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه یو چا سره حکومت دی غو شخصي حریم نقص کړی وي یعنی په غیر شعوري نه خداګاتو موږ کله کله د نورو شخصي حریم نقصو په دې ورستیو کې تاسو ګورئ د بیوزلۍ او د کچ په لوړېدو سره ځینې کسان د چال کور ته ویډیو کوي اکاسي کوي د غوي غربت دنیا ته خې مثلا کوشش کوي چې د غوي لاس نیوي او کې حال دا چې د غوي د عزت نفس باندې د حیثیت او هغه خصوصي حریم نقض کړوي. تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دغه ټولنیز ناخواله رامنځته کوي. مثلا زه د داسې پیښو شاهد یم، ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د خادې د مراسمو عکاسي او یا ویډیو دغه خبرېږي، یا مثلا یو څو چا ته لاس ورځي چې د هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسېدلی شي او رسېدلې ده. موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پیښې لیدلې دي او شاهدان یو. د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت تر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخواله هم ته کول شي. کله تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنیو یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د یو معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو ته اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدلې شي په ملیونونو افغانۍ یا مثلا د زیات توانونه د برڅکونو تر سوال شي دغه هغه فکری تولید دغه خپل شخصي محصول کومه فارچه دی کړی هغه لمانځه وړلی شي. نو د ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم جاده ولې شي او په بیلابیلو برخو کې ناخوالې جوړېږي.
مننه خوشاله اوسئ. تر دې دمه مو په عوامل او نتایجو خبرې وکړې. غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي. ښاغلی سهار، له تاسې اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي؟ مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي، خو موږ په دې اړه نه غږیږو. زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي، مثال ځوانان سره دي، دوی سره ژوند کوي، په اصطلاح تربرونه دي، دغلته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډیره مداخله کېږي، غواړم تمرکز په دې وشي په دغسې چاپیریال کې څنګه کېدی شي چې خصوصي حریم نقض نه شي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي.
هیواد صاحب، تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ د ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دې وي څنګه خاص وي، دی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دی هیڅ نه غواړي بل چاته وروښيي، د غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انحصار کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی، باید وي ساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، اوس څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له دوی سره وپېژنو. بی حده دغه پېژندل دا یعنی واقعا د شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا به کوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره دې اړیکه ونه دي، وا دا کالي دي ولې اغوستې دي، یا دا دي ولې خوړل دي، یا ولې تللی وي، هغه به نه غواړي دا موضوع. یعنی دغه هر چا څوک غواړي په کومه انځه له نور سره ځان شریک کړي، هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته دغه ناراحتي سبب کیږي. دوم اړخ دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فرض کړه میلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کړه په ټولنیزو کومې غونډې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر وردغه چې افغانستان کې چې دا ما اورېدلې دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایل نه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واقعا غټ جرم ده، یعنی بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دین دومره بد اخلاقی ده. هیڅوک حتی قاضی حتی محکمه حق نه لري چې موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډیره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصول په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. سي زه به ساده مثال درکم. په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړله، دغه سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په غامله کې مړ شو. آیفون کمپنی څخه دا غوښتنه وه چې باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي. ای بی آی ورڅخه دا غوښتنه وکړه، د امریکایي استخبارات وه، خو اپل هیڅکله دا ونه منل. میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یو کمپنی په میلیاردونو ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نه سې کولای ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له یو چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لرې، یو څوک ته نه سې حق کولای کې، حق هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شان چې هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیز رسنۍ اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتی ده. عکسونه او دای پکې دي. نو دې کې هیڅوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. میرمن او خاوند هم باید خپل حد کې حد ولري. دا ول چې موبایل چې کوي چې کوم که خپل خوکه چې کوي هغه د دې کور ودان، اما که نه غواړي باید د دې لنی استول مات دا کار نه کوي. دا دیغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ور کړی دی، دا باید وسی. بل هغه زما په نظر یو څه د زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او پرهنګ نستا. ټیکنالوژي راغلی دا موږ کارو، ډیرک موبایل پر 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوي څنګه وکړو. تر ډیره د پوری کم هر څو اخلو یا هر ټولنیز رسنی کارو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوان ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو چاته بي جي میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا دی یو چاته ټولنیز رسنی څخه داخليدل پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیر هغه څه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که اوسنۍ انټرنیټ کاروي یا له دغه ټکنالوژي سره لږ تر لږه غواړي ځان بلد کې، 500 ساعته باید د ټولنیز حریم پاړه، د شخصي حریم پاړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو دې خوندي سي. یو خبره زبل زه کوم، هغه ډېری خلک چې جن ټولنیز رسنۍ کاروي ځین شاندې فکر کې دا وړیا دي. نه، هغه وړیا نه دي، تاسې تولید یاست. مثال به درته، تاسو فیسبوک سره ساته مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو پړه ټول فیسبوک پویږي. مثلا تاسو موقعیت چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځیدا، ټول غی ته معلومیږي. زه به ساده مثال درکم، زه پرڅه پرون لتا سره کېنستم فیسبوک ته معلومیږي، زه لتا سره کېنستلم، زه لا تسل سره کېنستم. نو تسل سیب او ټوب ټولنی زو رسنی کې دی فیسبوک لمخ ته سره، یعنی یو بل ته پیشنهاد کیږي تاسو سره ملګری سي، ځکه تلا ماستر ملګری دیم، لا ماستر ملګری نو تاسو ډوړ منس کې ملګرتیا ممکنه ده. یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي چې ګوګل یا فیسبوک پویږي تاسو له چا سره اوسې، دغه موقعیتونه سره تم رسنې دی، یا یو کس سره تم په میاس کې ویني، دغه له مخې ستاسو ملګرتیا او د اړیکو کښې یا تم مسیجونه سره کوي هغه ټاکي. نو ځکه ځین وخت ټولنیز رسنې ته پیشنهاد کوي پلانکې کس ته نږدې ده، دلیل یې دا ده چې هغه سره ته اړیکه لري، مسیج کوي دا کوي. نو ډېر حد پورې ما له دې منظور دا و چې په ټولنیزو رسنیو په انټرنیټ هم باور باید ونه کړي. هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړو نور خوندي نه دي. شخصي عکسونه، شخصي ویډیوګانې، په تیره بیا که ډېر محرم معلومات مې وي، د شخصي ژوند معلومات مې وي، عکسونه وي، ویډیوګانې وي، هیڅکله انټرنیټ ته مه راوړئ. یو هارډ ډیسک، یو کمپیوټر ولري، یو میموري کارت ولري، هغه هیڅکله انټرنیټ سره مه وصلوئ. هغه کې واچوي او هغه بیلته چیرته کېدي. کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوئ، کوشش وکړئ چې هغه تر ډېره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي. نو په دې ډول به کولای شئ خپله شخصي ډیټا ستاسې غواړي د عمر لپاره وساتئ، ساتلی به مې، یا آنلاین اډول باندې د ډیټا ذخیرې ستاسې ډیټا پکې جن ورته وایي، تاسو 200 GB اخیستلی سي، په مخ خپل ډیټا اپلوډولی سي ګوګل سره، اپل سره، نور کمپنیو سره. نو په دغه ډول باندې ټولنیزو رسنیو کې معلومات مه ساتئ، شخصي سیستمونه ورته جوړ کړئ. او تر ټولو مهم دا ده دغه نزاکتونه او دغه اصول چې دي په ګډ ژوند کې دي، په ټولنیز ژوند کې دي، په دې مسایلو کې دي، کم از کم هر میاس باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې د شخصي حریم په اړه نوې څه راغلي دي.
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب. ښاغلی آریان، یوه مسله دا هم ده چې ځینې وخت ځینې کسان په ټوکو کې راځي، د یو چا خصوصي حریم نقصوي، بیا وایي ټوکه مې کوله، شوخي مې کوله. یا مثال ځینې وخت خپله یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصوصي حریم لکه دسترخوان غوندې د نورو مخې ته غوړوي او هغوی مثال د خبرې بیا مداخله کوي. نو ستاسو په نظر په دغسې مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصوصي حریم وساتي له دې چې نور یا نور نقص نکی؟
ډیر مننه هیواد صاحب، پوښتنه ډیره اساسي او مهمه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو خپل خصوصي حریم د نورو له تیرینه مسؤل کړو، سو لند تک ته اشاره کوم چې ان شاء الله په دې لند تک کې باندې پښتنه حل شي چې نو څوک په ټوکا کې او نو څوک په جديت کې نو په ملګرتیا کې او نو په نه پیغام رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږ خوشي حریم تر پښو لاندې کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول موږ باید د نورو خوشي حریم ته احترام وکړو. دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په موږ کې کله دا انګیزه ایجادېږي چې د یو بل چا خوشي حریم تر پښو لاندې نه کړو نو نور ته هم دا سیګنال موږ ورکولی شو چې نور د موږ خوشي حریم تر پښو لاندې نه کړي. بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید په ژوند کې د خوشي حریم د مسؤلیت لپاره کرښې ولرو. یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګا ډول یا نه خداګا ډول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې ما خوشي حریم کوم ده. نو دا تر ټولو مهمه دغه ده چې کولی شو هیڅوک نشي کولی نه په ټوکه کې نه په جدیت کې نه په مېلمستیا کې او نه د باندې موږ خوشي حریم تر لاندې تر پښو لاندې کې. بله یوه مهمه خبره چې دا البته په نوره نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته. او په نوره نړۍ کې مثلا وروسته له وخت د تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک ځواب نه ورکوي ځکه دوی وایي چې زه کله مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنا ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم له یو ملګري سره د ورځې چې څه تیر شوي دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم. دوی ټلیفون ته ځواب نه ورکوي میسج ته نه ورکوي حتی دفتري او شخصي ټلیفونونه لري دفتري ټلیفونونه له مازدیګر وروسته نور بند ده. ولې متاسفانه په افغانستان کله کله داسې هم کېږي چې په کلي کې ناست ځوانان تاسو د شپې یو بجم څنګه وي چې ولا موږ ناست تم یاد کړي څنګه حال دا چې ته به دې مصروفیت به لرې ستړی به پریشانی به لرې ناروغ به یا به غواړي استراحت وکړي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بله دا ده چې موږ په کاري محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خایي همکاران متوجي شي خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د پښون کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکړي. دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده. نو زه فکر کوم بلا تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو. متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته. یو څوک د ما شخصي حریم د ما فردي ازادي د ما ټلیفون د ما دغه ته لاس راوړي اپ کې مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې د ما په شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې اجازه نه لري. همدا اوس چې موږ مثلا په افغانستان کې دا شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کیږي یا موږ سمارټ فون پلټل کیږي یا موږ کمپیوټر پلټل کیږي موږ په عقیدوي لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لري چې خلاصونه شي. وروره ته حق نه لري چې ما شخصي ازادي وپلټي که اسلام کې را سره وایي ولا تجسس دا به تر پښو لاندې کې او که په مدني قوانینو کې را سره وایي یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که ته غواړي تجسس وکړي ته د محکمې امر باید ولري که احیانا کوم مورد ته لري د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه په ما ثابت نه کړي ته به د باصلاحیته محکمې په استازیتوب بیرته له مانه هم بښنه غواړي که احیانا ما ته زیان رسېدلی ته مجبور او مکلف چې هغه زیان هم ماته جبیره کړي. ولې متاسفانه موږ په ځان کې دغه د نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې دغه د ما شخصي ازادي ده د ما شخصي مسله ده د ما فردي حریم ده ته پکې حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو داسې وي لکه په سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ما ده ولې په اړه مشورې او دغه په نورو هېوادونو کېږي هېچا له موږ پوښتنه نه ده کړې چې موږ ستونزه څه ده. زموږ خصوصي حریم هم داسې لکه دا موږ سیاسي فضا داسې درواخله شخصي حریم د مایي کورنۍ د مایي ستونزه د مایي زه غواړم حالې کوم ولې راځي مثلا د مو کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د غ خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم او خصوصي مسایل باندې دوی بیا سره کېني جرګې او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل لاره پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نشي کولی د یو چا خصوصي حریم کې هر څه وي ولو کې د ښځو میړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو کې د مرګرو ترمنځ وي ولو کې د زوی او پلار ترمنځ وي ولو کې د مور او لور ترمنځ وي دا چې تر څو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولی درېمګړي په توګه دا مشکل حل کړي ځکه دا دوی شخصي مشکل ده. دوی پوهیږي چې دا مشکل له کوم ځای نه راشروع شوی ده. دوی په خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی کې خبر حتی نه غواړي دوی پلار کې خبر یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وایي. حتی زه له پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونو ته نه غواړم وی وایم ورونو سره لرم نه غواړم مور او پلار ته وایم میرمنې سره لرم نه غواړم ورېندارې ته وایم لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته وایم
دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه ووایو. کله چې موږ د نه جرأت ځان پیدا کړ، موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو، هم انساني او مدني مسؤلیت لرو. دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو. که څوک د اسلام په نوم باندې موږ شخصي دنیا ته او حریم ته را داخلیږي، ډېر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای ویل فاسق نه دی یو مؤمن فار پښتنه مکو، ځکه هغه وایي چې کله فسق کوي کولی چې په یو مؤمن تور ولګي. نو دا په دې معنا ده چې له تجسس نه موږ منع کړي یو. حضرت عمر په مدینه کې ګلی دي په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري، وایي په دیوال ما ورپورته کوي چې ورځي وایي دا د خدای له قهره وډارسه، تا ګناه وکړه. سړی ورته وایي وایي ته ما یوه ګناه وکړه، تا درې وکړې. ویو دا چې وایي ته خدای مکلف کړی چې دروازه راسه په دیوال رالې، نو ما دې اجازه وانخیسته، تجسس دې وکړ، ما به یوه ګناه کړي. خلیفه امیر تا درې ګناوې وکړې. موږ هم مدني مسؤلیت لرو، هم عقیدوي مسؤلیت لرو. ولې متاسفانه په موږ کې د نه ویلو جرأت نشته.
ډیره مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظ، له تاسې هم اورو څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نه شي، یعنی څه باید وشي؟
خصوصیاتو ته باید احترام قایل شو، ځکه هر انسان په خپل ژوند کې له هر رقم حالاتو سره مخ کېږي، له هر رقم اشخاصو سره مخ کېږي. دا پکار دی چې موږ د یو چا په ژوند او په خصوصي حریم باندې یو یا تېری وکړو، یا پکې مداخله وکړو، یا هم په اړه تجسس وکړو. او تر دې وروسته کله چې موږ د فردي احترام احترام قائل بار بار
مهربانی
متقابل احترام تمرکز کول د انسانی حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې وجه چې موږ په آینده کې دغه سه چې تیر کوم د بولې چې خصوصي حریم باندې تیرای کې د دې نظر شي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب، له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، یعنی څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو د خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار ده چې موږ خپل خصوصي حریم تجاوز څخه وساتو. یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپل ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ زموږ لپاره یوه منفي استفاده ترې کېدلی شي، زموږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو؟ خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت او یوه لویه بوختیا ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې، ویډیو، هغه عکس، هغه نور څه چې مثلا نه غواړم چې سبا ورځ زموږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه، خپل په کار ده چې موږ خپل شخصي حریم خپل ساتندوی اوسو. بل خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لرو چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نه شو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي. یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه ښه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګ د دولت په کچه په کار د مثلا
درمن
د شخصي حریم د نفس په برخه کې واضح او روښانه قوانين موجود وي او د یو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب خوشاله اوسې. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو نتایج او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا خودل شو چې ناپوهي بیکاری او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. هم دا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رښتې او ملګرتیا پکې پرې کېږي او نورې ناخوالې را پیدا کولای شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا و چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو. نو په دې سره کې د شته ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي ساخان تسل او اغلي فريدي حفيظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره وو. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
چه جو